اقتصاد نمیبود بنا اند در قدم اولویت و در ترانسپورت و برده با اقتصاد نمیبود.
بسیار تشکر آقای روحانی از شما و از آقای تیموری که در برنامه با ما همکاری کردن تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ و نگهدار. سلامونه، وقت بخیر. مازیګر سلور بجې شوې. د خبری مجله ته موزه محمد وصل وسال هرکلی کوم. په روانه مجله کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ د مشرانو جرګې د هغو سرګندونو په اړه معلومات درکو تاسو ته، چې د افغاني اثارو د قاچاق په اړه نن چارواکیو مسؤلین استجواب کړی، او د کرکټ د وروستیو پرله پسې ماتو په اړه هم راپور لرو. خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي د کرام الدین کریم د نیول کېدو حکم صادر کړی دی. معترض کاندیدان وایي چې امنیت شورا ورسره د دوی د شکایتونو په څېړلو کې د همکاري ژمنه کړې ده. په مالدووا کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وسوه. د افغانستان لوی څارنوالي له امنیتي او کشفي ادارو غوښتنه وکړه چې د هیواد د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم ونیسي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي کریم د لوی څارنوالي د جلب د حکمونو په وړاندې بې اعتنايي کړې ده. د جمشید رسولي په خبره د ښاغلي کریم د قضیې د څېړنې لپاره ټاکل سوی هیات له امنیتي او کشفي ادارو د هغه د نیول کېدو غوښتنه کړې ده.
از ارگان امنیتی کشفی خواسته تا ای که
تاکل سی و حیات ده گرفتاری به دغه حکم که لامنیتی و کشفی ادارو غشتنه کرده چی ده تحقیقات ده بشپری دو ده قضی پتاره و ده خلق و پشتون او اندشنو تا ده زاو بایلو لپاره جر تر جر ده ونی ولسی او نظارت تی وکلی چی پا ده برخی که ورسته تصمیمونی وسی او عدالت تامین سی. پرون ده فوتبال فدراسیون شاغلی کریم په نړیوال کچه د تل لپاره له فوتبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې پرون کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د افغانستان د فوتبال د ښځینه ټیم د څو لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی یې $1,000,000 هم جریمه کړ. شاغلی کریم تر دې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د ولسی جرګې د ټاکنو ځینې معترض کاندیدان چې نمونه یې د ولسی جرګې له نهایي لست څخه ایستل سوي وایي چې امنیت شورا ورسره ژمنه کړې چې غوښتنې به یې څېړل کېږي. د دغو کاندیدانو له ډلې نجیبه فایز هلمندی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورسره پرون په کتنه کې ویلي چې د دوی د غوښتنو د څېړنې لپاره به یوه کمیټه جوړیږي.
ما پلان داشتیم که امروز نامه سرگشادی خود به دفتر یوناما تسلیم بکنیم، ولی ما شب گذشته دکتر صاحب حمدالله محب اینجا آمدن و دلجویی کردن، بر ما قول دادن که کمیته جور میشه، امکان داره تا دو روز کمیته جور شوه.
د دولسو ولایتونو معترضو کاندیدانو له دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د تعصن خیمه وهلې ده. دوی وایي چې د ولسي جرګې په تورو ټاکنو کې حق وړل سوی او د دوی شکایتونه دي وڅېړل سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د داعش ډلې شپږ کسې د ډله نیول سوې ده. دغه ریاست نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د خلکو په ترور اختطاف، د وسلو او منفجره موادو په انتقال او ننګرهار ته د داعش ډلې د غړو او کورنیو په لېږدولو کې دخیل وو. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره د داعش ډلې په وړاندې خپل عملیات لا پراخوي. د مالی سرپرست وزیر وایي ډیر ژر به د کوچني اختر په مناسبت ټولو ملکي کارکوونکو ته د 1500 ورځو معاش د اختري په توګه ورکړل سي. محمد همایون قیومی نن په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
جناب رئیس جمهور و فرمانه کې 15
کوم فرمان چې د کوچني اختر په مناسبت د 15 ورځې بخششي معاش د ورکړې سپارښتنه کړې تصویب شوې او پرې کار روان دی، او ډیر ژر به ټولو مامورینو ته وویشل شي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته اعلان کړی و. شغلی غنی ویلي و چې دغه معاش به افغان امنیتي سرتیرو ته هم ورکول کیږي. په قزاقستان کې پولیسو نن په لسګونو مظاهره چیان نیولی دي. دا په داسل کې ده چې په انرژي غنی دغه هیواد کې نن د ولسمشري تر وخت مخکې انتخابات روان دي. اټکل کیږي چې دغه هیواد موقت رهبر قاسم جومارت توقایف به د پخواني دیکتاتور ولسمشر نور سلطان نظربایف د ځایناستي په توګه په اسانۍ بریا خپله کړي. د قزاقستان تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر سلو زیات مظاهره چیان نیول سوي دي. دوی له دغو انتخاباتو سره د پریکون غوښتنه کوله چې توقایف له شپږ نورو کاندیدانو سره چې حکومت تایید کړي ورته ولاړ دی. د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د خبریال په ګډون ګڼ بهرني او محلي ژورنالستان هم په الماتی کې د لنډې شیبې لپاره نیول سوي وو. په پلازمینه نور سلطان کې هم پولیسو د سیاسي مخالفانو په لسګونو ملاتړي چې په مظاهرو راوتلي وو له ګڼو هغو ژورنالستانو سره نیولي چې د دې جریان په اړه یې راپور ورکوه. د قزاقستان د پلازمینې نوم پخوا استانه و چې په وروستیو کې نوم نور سلطان ته اړول سوی دی. د مالدووا سرپرست ولسمشر پاول فیلیپ پارلمان منحل او د سپتمبر شپږمې نیټې ته تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا په اصل کې ده چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په وروستیو کې له سیاسي بحران سره مخامخ دی. فیلیپ دغه اعلان نن وروسته له هغې وکړ چې د اساسي قانون محکمې د روس پلوه ولسمشر ایګور دودان دنده وځنډوله او د هغه پر ځای یې فیلیپ ونوماوه چې د سرپرست رازم په توګه هم خپله دنده پر مخ بیایي. دودان په وار وار له فیلیپ سره د هغه د حکومت سره په تضاد کې روان و. فیلیپ له اروپایي ټولنې او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. له پنوره راهیسې د دغه هیواد په پلازمینه کیشیناو کې په زرګونو کسان د دودان په مخالفت او د اساسي قانون د محکمې په پلوي لارو کوڅو ته په مظاهرو وتلي دي. او د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندوستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې د دې مسابقې په چارټاس هندوستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. تر اوسه پورې په 9 اور کې 109.5 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګې د ډالرو د قاچاق او بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په تړاو اړوند مسؤلین دغه جرګې ته استجواب کړي وو.
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق پول و در مورد جلوگیری از چرش پول خارجی در داخل افغانستان خصوصا در ولایت همجوار توضیحات بدهیم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین پر خصوصي سکتور له بیلابیلو اړخونو د فشارونو د زیاتېدو خبره کوي.
د قوانینو سختواله خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه تر ټولو هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور.
ناټو تر 2000 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه کوي.
وام تعهدات در از مدت پولن برای تمویل این نیروها تا سال 2024 فراتر از 2024 تحقیق کنند.
د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرلپسې ماتو لامل له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل ګڼي. په غزنی کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي که اعتراضات او تظاهرات همداسې روان وو کېدای شي دلته ټاکنې وځنډېږي. د دې تر څنګ د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه نیوز پروګرامونه هم د همدې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام په 15 صفو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د همدې خبرونې د سرموزو مشانو جرګې د افغانستان بانک مسولین د ګمرکونو مرستیال او د کورنۍ چارو وزارت ځینې چارواکي استجواب کړي چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په تړاو د جرګې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وایي له هیواد نه بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې خو بیا هم هر میاشت شاوخوا $40,000 بهر ته قاچاق کیږي. په دې اړه به نور جزئیات زما همکار اجمل تورمان له تاسو سره شریک کړي چې همدا شیبه په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
له فنسانه بهر ته د پیسو قاچاغ د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو آثار او د ارزښت ډیریدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای د یو شمیر گاونډیو هیوادونو د پیسو کاریدل هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسولین ور وبلل. د دغې جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل تاثیر پیسو د قاچاغ د مخنیوي او په افغانستان او په تیره په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د کارېدو په اړه توضیحات ورکړئ چې څه وشول او څه باید وکړو. مشرانو جرګې دغه مسولین په داسې حال کې استجواب کړل چې په وروستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې $1 له 1 افغانۍ سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو آثارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکنر ماشینونو نشتوالی او بهر ته د آثارو قاچاق دي. خلیل الله صدیق د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د دغې ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خندونه موجود دي. د دې خبره داس کسان هم شته چې په اونۍ کې درې ځلې دوبۍ ته زی راځي او په هر سفر کې تر $30,000 پورې په قاچاقي ډول لیږدوي. د دې خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې دغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي خو د دغو قاچاق کوونکو نومونه نه اخلي. دوی په دې برخه کې موږ قضیه لرو او نیولې مو دي چې ځینې کسان په اونۍ کې درې دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې $60,000 له ځان سره وړي. موږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو. کمزورې اقتصادي وده، د کلنیو عوایدو کموالی، د صنایعو نه ملاتړ، سیاسي لانجې او د قانونو نه کیندل نور موارد دي چې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو آثارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا موارد دي چې افغانستان په اجرایاتو ځان مکلف نه ګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تیره میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو آثارو د ارزښت د لوړېدو له امله $1.1 میلیارډ بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې 40 میلیارډ افغانۍ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره کې دغه اعلان نه وي او پیسې د دوراني شوی نه وي په بازار کې انفلانسیون او پولیتورم له تصوره پورته وو. د دې خبره په افغانستان کې پولیتورم د تیر کال په پرتله ډیر شوی ځکه په 2013 میلادي کال پورې تورم 0.8 وو خو په روان کال کې 1.8 میلیارډ افغانۍ ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي مس وایي سږ کال بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2700 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري هغې باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې هم موږ مسؤلیت نه لرو چې هغه یو د تورکم بندر دی، د سپین بولدک بندر دی او بالاخره دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او د دغه ساحو بنادر دي په دغه کې موږ مسؤلیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي.
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبي چې دی هم مشرانو جرګې استجواب کړی وایي د بیلانس کسر، د کورنیو تولیداتو کموالی، خلاصدونه او له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېوالی د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني آثار وکاریږي. دی وایي قاچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسؤلان وایي په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا د ځینو کارکوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه یې لا پراخه کړې ده.
مننه کوو له خپل همکار اجمل تورمن نه چې تاسو ته راپور وړاندې کړ. راپور په دې تړه و چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی او له دغه هیواده ډالر هم قاچاق کیږي. بل موضوع هم اقتصادي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت دغه اداوې ردوي وایي په هر کټګورۍ کې چې مجرم وي د قانون منګولو ته بسپارل کیږي خو د سوداګرو د امنیت ډاډ ورکوي. دا نور معلومات زما همکار رحمت افغان په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې شته، فساد، ناسم امنیتي وضعیت او په غیر قانوني توګه د سوداګرو نیول او نورو بیلابیلو لاملونو په افغانستان کې خصوصي سکتور سخت اغیزمن کړی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ کابل کې په یوې خبري ناسته کې له حکومته د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حیث باندې، د یو همکار په حیث باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختواله، خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور، فشار یې راوستلی دی په اقتصاد، او اقتصاد یې نن خراب کړی.
خغل علی کوزای زیاتوی چې دروانو ناخوالو لامل شاو خواتسوار لسو سوداګرو خپل پانګې له افغانستان ایستلی چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان ده. په دغه ناسته کې حاجی بختو په نوم یو سوداګر حکومت په دې تورن کړ چې شاو خوا دوه اونۍ وړاندې د حاجی دلاور په نوم یو سوداګر وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیولی. حاجی دلاور چې د مشرانو جرګې پخوانی سلاکار هم معرفي سوی، د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی بې ګناه دی او له اړوندو بنسټونو غواړي چې د ښاغلي دلاور دوسیه په بې پرې ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجي دلاور په قضیه جدي کار روان دی. د دغه وزارت وایي نصرت رحمي ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په هر کچوي او جرم وکړي قانون به ور باندې پلی سي.
کله چې یو سړی یو جواز واخلي د تجارت، هغه به جرم نه کوي. ترای داس کسان دي چې هغه بلا بلو برخو کې دند بوختي، خو یو جرم سرتي وي. او د افغانستان پولیس چې دي، هغه اصلي دنده چې هغه د قانون تنفیذول او قانون پلي کول او تطبیقول دي. په دې برخه کې هغه چې کار څوک په هر کټګوري کې وي چې جرم کوي،
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خصوصي سکتور په مالکانو باندې د فشارونو او ورته د متوجي امنیتي ګواښونو خبره کوي، بلکې له دې وړاندې ځینې سوداګر او د دوی د کورنۍ غړي تښتول سوي چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې یو شمیر خوشي سوي او ځینې وژل سوي هم دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د نن ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورنه غوښتنه کوي چې د خطر او بې ځایه ځورونو په صورت کې د اړوند امنیتی بنسټونه په جریان کې پریږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناټو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کوي، وایي دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. محمد همایون قیومی د یکشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د بروکسل ناسته ګټوره او له لاسته راوړنو ډکه وبلله. نوموړي ویل په دغه ناسته کې ناټو بیا ځلې ټینګار وکړ چې له 2006 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه د اقتصادي پلانونو په چټکتیا هم خبرې کړي دي.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو له تازه ژمنې سره هغه اندېښنې لرې شوې چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون قیومی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د سلاسته کې د ناټو غړي او هیوادونو بیا ځلې ژمنه وکړه چې له 2006 میلادي کال وروسته به هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بروکسل په ناسته کې چې د ناټو ټولو غړو هیوادونو پکې حضور درلود، یو ځل بیا پکې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند شو. دوی په افغانستان کې له شو پرمختګونو هم خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې تر 2023 او له هغې وروسته به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دغه لګښت هر کال 15 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې زیاته برخه د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور متحدان ورکوي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د تیرې سې شنبې په ورځ د بروکسل په ناسته کې وویل چې د روان کال د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې مرسته کوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق به د نړیوالې ټولنې پراخو مرستو ته پرانیستی پاتې شي. مخکې تر دې تر 2000 میلادي کال وروسته په کور دننه د افغان ځواکونو د تمویل په اړه ګڼې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر محمد همایون قیومي جوړ شوې غونډې ته دغه شان وویل چې دوی هڅه کوي په خپل ځان د بسیاینې لپاره خپلو اقتصادي پلانونو ته چپتیا ورکړي.
چې افغانستان په ځان د بسیاینې په لور ولاړ شي، موږ څو پکیجونه جوړ کړي چې لومړی 8.5 میلیارد ډالر دي چې تقریبا 15.5 د کرنې او 1.3 میلیارد د برېښنا په برخه کې دي.
که څه هم افغان حکومت د اقتصادي او مالی ځان بسیاینې لپاره تر دې مخکې هم ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې عملي اقدامات نه دي شوي. ښاغلی قیومي بیا وویل چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به څېړنې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به په دې برخه کې عملي کارونه پیل شي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته ده www.azadiradio.com باندې هم ومومئ. اولته هم ولولئ. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو راپور لرو. د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې پرله پسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین او مینهوال لاملونه له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نه بلتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل ګڼي. دوی وایي له نړیوال جام سیالیو څو ورځې وړاندې د لوبډلو بدلول د افغان کرکټ بورډ بله هغه ناسمه پرېکړه وه چې په سیالیو کې تاثیرات لیدل کېږي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د تیر شپې په لوبه کې نیوزیلند افغان لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې دریمه پرله پسې ماته ده. له دې وړاندې سریلنکا او په لومړۍ لوبه کې آسترالیا افغان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړې وه. خو پوښتنه دا ده چې ولې درې پرله پسې ماتې؟ د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین وایي په لوبډله کې دننه د ډلو جوړول، د ښو روزونکو په دنده نه ګمارل، د سیاسینو له لورې په کرکټ کې لاسوهنه، د لوبډل مشر بې وخته بدلون، د اروپایي لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا، د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د غیر مسلکي کسانو موجودیت او یو شمېر نور هغه لاملونه دي چې په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې په لوبو منفي اغېز کړی دی. د کرکټ افغان مبصر ببر کمر ازادي راډیو ته وویل
غرترین مشکل ګوره تا د لوبغاړو د خپل پاډیان یو ګوره ا دې هر یو خېټې غټې دوی فټنس بي خې سفر ده دوی باندې څو کار نه کوي. مونږ ګوره جامې جهاني ته تقریبا 3-4 کاله درلودل. تاسو ولیدل چې هیڅ کله د مو کیمپ جوړ نه شو چې هغه د شنو پیچونو وي. یعنی موږ ټول لوبې په آسیایي پیچونو کې وکړه، بل د مونږ د یو قوي ټیم سره لوبې ونه کړې چې د مونږ کرکټ پکې امپروومنټ په پیدا کړي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان لمریز کال د مئی په 1.5 نیټه په انګلستان کې پیل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې افغان لوبډله د یو ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې لوبیږي. د 2015 نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، یوازې له سکاټلند لوبه ګټلې وه. د کرکټ د چارو شنونکي یاسر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کالو په تیرېدو سره لا هم په لوبډله کې ښکاره بدلون نه ګوري.
اثر لري. لوبغاړي ټول ځینې د هغه سره شپږ کاله 8 کاله په ټیم کې پاتې شوي دي. فکر کوم چې هغوی ښه کارکردګي نه کوي یا هغه څه چې ممکنه تمه لرو په هغه اندازه باندې نه دي. د دې سره په څنګ کې ځینې کمی هم شته دی. ګورئ موږ هر لوبه چې موږ وګورو د موږ د لوبغاړو تر ټولو عمده ستونزه هغه د بونس بال یا د جیګ بال نه لوبېدل دي. دوی دا وړتیا او صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې دوی د تیزو بالرانو بونسر او یا بالخصوص جیک بالونه ولوبول شي.
خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې پاړه قضاوت له وخت مخکې دی، ځکه د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا افغان لوبډله شپږ نورې لوبې هم مخکې لري او دوی هیله لري چې لوبډله به ښه وځلیږي. ښاغلی هوتک څه هم ځینې ستونزې مني، خو وایي په روانو سیالیو کې یوازې افغان لوبډله نه ده چې تر دې دمه یې بریا نه ده ترلاسه کړې، بلکې د سویلي افریقا په شان پیاوړي لوبډلې هم نه دي توانېدلې چې مقابل ټیمونه مات کړي.
هر لوبډله د بریا لور ځي او د بریا په خاطر باندې ځي. د افغانستان لوبډله هم په همدې هوډ ترڅو بریا ترلاسه کړي شي لاسته راوړنې ولري او د افغانستان نوم په نړیوال جام کې لوړ وساتي. نو انشاءالله په روانو لوبو کې به افغان اتلان وکولی شي چې د افغانستان لپاره شي لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ افغان مبصر یاسر خوګیانی وړاندیز کوي چې باید افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو کمزوري معلومی کړي او د ختمولو لپاره پانګونه وکړي. د لوبغاړو هم غوښتنه کوي چې خپل شخصي ګټې او غوښتنې شاته وغورځوي او د ملت د خوشحالۍ لپاره خپل ټول فکر لوبو ته راټول کړي تر څو په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هم د کرکټ نړیوال جام پاړه معلومات تر کو تاسو اوس مهال د هندستان او استرالیا ترمنځ لوب روانه ده. هندۍ لوبډله دمګړې توپ وهنه کوي. 109 منډي جوړ کړي. یو لوبغاړی اوټ شوی دی. د 2.5 اورونو لوبه هم تر دې مهاله شوې ده. شکر دوان د خپل لوبډلې لپاره سل منډي جوړ کړي. لا هم توپ وهنه کوي. ورسره ویرات کوهلی ولاړ دی چې 28 منډې جوړې کړې او روهیت شرما بیا په 500 منډو آؤٹ شوی دی. د نړیوال جام سیالیو په د نمرو په جدول کې نیوزیلند د 3 بریاو سره لومړی دی. انګلند بیا په 2 بریاو سره دویم دی او آسترالیا بیا د 2 بریاو سره څلور دریم ځای کې قرار لري او سریلانکا هم د 3 پوینټونو سره بیا په څلورم ځای کې دی. نو افغانستان د جدول په وروستي ځای کې قرار لري چې 3 لوبې پر لپسې بیللې ده. شن سعودي افریقا ورسره بیا پورته ده په نهم ځای کې. هغه هم خپلې 3 لوبې بایللې دي. زو اوس هم غزنی ته. په غزنی کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي ک اعتراضات او تظاهرات همداسې روان وو کېدای شي دلته ټاکنې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي غوښتنې لري چې د دوی مشروع غوښتنې دې ومنل شي. دا چې د دوی غوښتنې څه دي په اړه غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور معلومات راکوي.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که دلته د خلکو اعتراضات او تظاهرات همداسې دوام وکړي کېدای سي دلته د ولسي جرګې او ولسمشریزي ټاکنې وځنډېږي. په دغه ځای کې د ټاکنیزو چارو رئیس عبدالنصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خلکو د اعتراضاتو او تظاهراتو په اړه یې له محلي او مرکزي ادارو سره خپلې ستونزې شریکه کړې دي.
د دې که دغه سې اعتراضات ادامه عمومي اتمان زمنګ فعالیتونه ځنډېږي او نشو کولای چې کم زمنګ عملیاتي پلان ده دغه مطابق مخته لاړ شو. اتمان ټاکنې فعالیتونه صدمه ویني او امکان د دې شته دی چې دلته ټاکنې صورتونه نیسي.
اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې په غزنی کې د دولسي جرګې او ولسمشریزي ټاکنې په یو ځای تر سره سي. که مومند په دغه ځای کې د ټاکنو د لغوه کېدو خبره کوي نو مدني فعال ډاکټر عمر آیان وایي موږ د قانون پر اساس او د قانون په چوکاټ کې مشروع غوښتنې لرو. که ټاکنو کمیسیون دلته تر 2 میلیونه د زیاتو کسانو پر حقونو تیری کوي نو د انتخاباتو پروسه تر سوال لاندې راځي.
هیڅ نوه انتخاباتي پروسې ته اجازه نه ورکوو. د انتخاباتو کمیسیون دروازه تړو که بل فرض په غزنی کې انتخابات نه کېږي. غزنی تقریبا 2 میلیونه شاوخوا نفوس لري. نو که 2 میلیونه په دې ټاکنو کې اشتراک نه کوي د ټاکنو ټول اعتبار یې خرابېږي او اعتبار یې تر سوال لاندې راځي. نه دنیاوال هغه ته چې مشروع ټاکنو په سترګه ګوري او نه په هیواد کې دننه.
دا چې دغه اعتراض کوونکي کومې غوښتنې لري یو تن اعتراض کوونکی او په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحاني په اړه معلومات راکوي.
موږ یادی د غزنی انتخابات مخکې تر ولسمشریزو ټاکنو وشي. یادی له ولسمشریزو سره په یوځی وشي او یا که شاته کېږي په دې شرط شاته شي چې د غزنی هغه یولس وکیلان چې د یولس سره د یو قوم خلک دي هغه د راویستل شي چوکۍ د غزنی یولس سره د خالي پاتې شي.
په غزنی کې تیر ځل هم د ځینو اعتراضاتو له امله د ولسي جرګې ټاکنې ځنډېدلې وې. یاد دې وي چې په غزنی کې د مدني ټولنو استازي قومي مخور مشران دیني عالمان د ولایتي شورا ځینې غړي او ولسي خلک لا هم د ټاکنو کمیسیون مخته د اعتراض په توګه ناستې او غوښتنه لري چې تر څو پورې دولت او د ټاکنو کمیسیون د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې پورې به د ټاکنو هیڅ پروسې ته هیڅ ډول اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
از رادیو د سهار له ونه د مخم تر و بجو پام دې سپا اوریدل شي. د قزاقستان خلک نن د خپل نوی مشر د ورکولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د انتخابات وروسته له هغه تر سره کیږي چې پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې 1.5 کلنې واکمنۍ وروسته له دندې لاس اخیستی او دا انتخابات د هغه په غوښتنه ترسره کیږي. دا نور تفصیل احمد تکل راکوي.
په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر نن هر وختي پیل شو. په دې انتخاباتو کې پخوانی تجربه کار ډیپلومات او اوسنی موقت ولسمشر قاسم جمار توکایف او د هغه شپږ تنه حریفان ولاړ دي چې تر ډیره ناپیژندل شوي کسان دي. په دې انتخاباتو کې د اپوزیسیون یو واقعي کاندید هم سیالي کوي خو ویل کېږي چې چانس یې ډیر کم دی. کل کېږي چې د توکایف د بریا چانس به تر نورو زیات وي ځکه پر واکمن ګوند سربیره د فلم او موسیقۍ مشهور ستوري هم ورسره ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له دیرش کلنې واکمنۍ وروسته په تیره مارچ میاشت کې لواکه لاس واخیست. لواکه د اتاویا کلن نظربایف لری کېدو د قزاقستان خلک چې د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د ده تر استبدادي واکمنۍ لاندې ژوند تیر کړی و سخت حیران کړل. ویل کی چې نظربایف اوس هم په پریکړو کې لوی لاس لري. توکایف د دولتي اوپرا په پرتمینه ودانۍ کې د رایو ورکولو پر مهال له خبریالانو سره په انګلیسي ژبه خبرې وکړې او تایید یې کړه چې نظربایف د قزاقستان د امنیت شورا د مشر په توګه او په نورو ظرفیتونو کې لا هم په واک کې دی. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د قزاقستان ټول پخواني انتخابات غیر دیموکراتیک او غیر عادلانه بللی دي. نظربایف څلور کاله مخکې په تیر ځل انتخاباتو کې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د رایې ورکولو په شرایطو د برابرو په سلو کې 95 خلکو ګډون پکې کړی و. په سلو کې نږدې 98 رایې ګټلې وې. په قزاقستان کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات داسې مهال کېږي چې د اپوزیسیون جریان که څه هم کمزوری دی خو د جوړېدو په حال کې دی. د نظربایف له پریکړې وروسته خلکو د واک د فرمایشي لیکت پر ضد مظاهرې وکړې او حتی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې وکړه.
وخت هم نږدې 4:30 کېدونکې دي. سالی محمد سالی تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته به تاسې بیا ورزشي خبرونه له ناجیې صاحب څخه واورئ.